د استرالیا د سیدنی په یو مشهور ساحل کې د ډزو پرونی پیخه کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ته پورته شو. یو مشکوک بریدکوونکی هم د پولیسو لخوا وژل شوی چې ورسره د ټولو وژل شوو شمیر 14 کېږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې پولیسو نن دوشنبه ویلي دوه تنه مشکوک بریدکوونکی پلار او زوی وو. پولیسو په یو خبري کانفرنس کې که څه هم د بریدګرو د هویت په اړه څه نه دی ویلي، خو زیاته کړې ده چې 50 کلن مشکوک بریدکوونکی پلار سیمه کې وژل شوی او 40 کلن زوی یې په سخت ټپي حالت کې بستر دی. چارواکو د بوندای ساحل دغه پیښه د یهودانو ضد هدفي برید بللی دی. پیښه کې د دوو پولیسو په ګډون 40 تنه ټپیان شوي هم دي. نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو پاک افغانستان پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې په هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غزنی، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان او هرات کې به دغه واکسین تطبیق شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال لپاره افغانستان کې د ګزن دوه پیښې ثبت شوي چې یوه یې د بادغیس بالامرغاب او بله په هلمند کې ده. په کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننګرهار او زابل کې بیا د 2015 کال لپاره راهیسې د پولیو اتلس چاپریالی نمونه هم ثبت شوی. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې پولیو وایروس پکې پاتې دی. دا یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري، خو یوازې واکسین مخه نیولای شي. د نجونو د تعلیم افغان فعال او د قلم لارې د ټولنې مشر متی الله ویسا د شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د جایزو په مراسمو کې د نوښت او مشارکت جایزه ترلاسه کړه. له فساد سره د مبارزې د برخې مخکښانو ته د دغو جایزو د ورکړې نه هم پړاو د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی په مرسته پرون یک شنبه په دوحه کې ترسره شو. د ملګرو ملتونو دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه د ویسا انزور خپور کړی چې پکې د قطر د امیر لخوا دغه جایزه ترلاسه کوي. متی الله ویسا د 1402 هجری لمریز کال په حمل میاشت کې د طالبانو استخباراتو توقیف کړ او شاوخوا و میاشتې زندان کې تیر کړ. طالبانو هغه په دولت ضد هڅو باندې تورن کړی، خو کورنۍ هغه مهال دا تورونه رد کړي وو. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او امریکایي مرکچانو خبرې به نن دوشنبه هم په برلین کې دوام ومومي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې دواړو لورو پرون یک شنبه هم 15 ساعته خبرې وکړې، حکومت ښکارا پایلې پکې ترلاسه نه کړه. د منځني ختیځ لپاره د ډونالد ټرمپ ځانګړی استازي سټیف ویټکاف، د ډونالد ټرمپ زوم جارد کوشنر او نور امریکایي مرکچان د برلین په خبرو کې د امریکا استازیتوب کوي. د دوی خبرې د سولې پر هغه اتمیست مادي پلان څرخیږي چې امریکا وړاندیز کړی او روسي اوکراین شمه یو شمیر مادي لري کړي او شلو مادو ته راکم کړی دی. او نن د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره لوبډله له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه چې د 19 کلونو د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې ترسره کیږي، د کابل په وخت د سهار په 9:30 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پلان شوی. د آسیایي جام په لوبو کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دي، افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره لوبه لري. افغانستان په دې لړۍ کې خپل لومړنۍ لوبه وړمه ورځ بنگلاديش ته په 3 وکټو وبایلله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د سیدنی په بوندای ساحل کې د ډزو پیخه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته پورته شو. بریدکوونکي دوه تنه وو چې پلار او زوی بلل شوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د تهران غونډه کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی. پاکستان کې افغان کډوال بیا وایي نن سبا ډیر زورول کی.
زه په ځکه کوسونه دي په چوکونو کې افغانان کوزول کیږي د پیسو ډیماند کیږي، دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره کا پر خپل کیږي خبر نه کې ریپورت کیږي.
او کابل کې ماشومان ته د پارکونو او تفریح ځایونو کمای
دولتي ستر خو انت اجازه نه ورکي، یعنی باندې او نور چې د تجارتي جوړ شي ویل څه خاص تفریحي ځای نه لري، خو واړه رستورانتونه دي.
نور راپور نه همسته هله ده د خبري مجلې تر پای از مکمل ته وکړي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی پایل هم د استرالیا ل پرونی پیخه کو د استرالیا د سیدنی په یو مشهور ساحل کې د دازو پرونی پیخه کې د وجل شو کسانو شمیر 15 ته پورته شو یو مشکوک بریټ کون کې هم د پولیسو لخوا وجل شوی د روټرز خبري اجانس د راپور لمخې پولیسو نن دوشنبه ویلي دوه تنه مشکوک بریټ کون کې پلار او زوی وو پولیسو په یو خبری کانفرنس کې کڅه هم د بریټګرو د هویت پاړه سندې ویلي خو زیاته کړې ده چې 50 کلن مشکوک بریټ کون کې پلار سیمه کې وجل شوی او 40 کلن زوی په سخت ټپي حالت کې بستر دی چارواکو د بوندای ساحل د غپیخه د يهودانو ضد هدفي بريد بللې دي دا دځه د هنوکا پونم د يهودانو په هغو مذهبي مراسمو کې وشو چې لکتر لګه زرو کسانو برخه پکې اخیستو پیخه کې د دوو پولیسو په ګډون څلوېخ تنه هم ټپيان شوي د بریټ پر مهال د هغه عيني شاهد ویډیو هم ډېر لاس پلاس کیږي چې له بریټګر سره د مقابله په حال کې دی او له هغه څخه وسله اخلي روټرز د ووم چینل په حواله ویلي چې د غاینی شاهد چې خلکو د نورو کسانو د ژوند ژغورون کوي اتل بللې احمد الاحمد نومیږي او سیمه کې د میوې دکان درلود د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز نن سهار بوندای ساحل ته ولاړ او د بریټ په سیمه کې د وجل شو کسانو په یاد د ګلو ګډي کې خوده هغه ویلي چې د بریټ د ویر لقبل باندې دوشنبه د استرالیا بیرغونه نیمه زوړندوي دا لومړی ځل نه دی چې استرالیا کې پر يهودانو بریدونه کیږي تیر 2023 کال کې په استرالیا کې د يهودانو پر یو عبادت ځای او یو کافي شاپ بریدونه شوی و چې لڅېړنو وروسته استرالیا ایران د بریدونو په ملاتړ تورن او 13 اگست میاشت کې د وی اونې په مخه د ایران سفیر اخراج کړ هغه بریدونه کې یو شمېر يهودان ټپيان شوی وو خود ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا د پروند ورځې برید پټکو په کلاکو ټکو غندلې دی پر ایران سربیره د نړۍ بیلابیلو مشرانو هم د استرالیا پرونی بریټ غبرګون خو دلې د بریټ غندلې او د استرالیا خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د افغانستان د چارو لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د ګواښ د دوام لپاره په کار د چې طالبان لاس په کار شي ځکه د پټکو افغانستان هغه محل د سیمې او غون لپاره د باور وړ یو غونډای دی چې د سیمې د امنیت لپاره لاس پکار شي محمد صادق پرون په تهران کې د افغانستان د غونډي هوادونو او روسي د ځانګړو استاذ په غونډه کې زیاته کړي چې د افغانستان خلکو ډیر زیان لیدلې او د خو وضعیت مستحق دي د طالبانو حکومت مخکې دا تورونه رد کړي چې افغانستان خاوره ګواکې د ترهګرو ډلو لپاره کارول کیږي او دا ترهګر پکې په نورو هوادونو بریدونه پلانوي خو تر اوسه د محمد صادق د دغو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي تفصیل په دې راپور کې اور
د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي ویلي چې د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ دوامدار ګواښ د باند د سیمې لپاره له جدي ننګونو دی محمد صادق د یکشنبې په ورځ د دسمبر په 14 په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو په غونډه کې زیاته کړه چې د افغانستان خلک په کافي اندازه زوریدلي او د ښه وضعیت مستحق دي نوموړي وړاندې ټینګار کړی چې د افغانستان اوسني واکمنان باید د خلکو د کړاوونو او ستونزو د کمولو لپاره ګامونه پورته کړي د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي چې پر خپل ایکس پانای د خپل وینا یو برخه هم خبره کړې زیاته کړې چې په دې برخه کې تر ټولو مهم ګام له هر ډول ترهګرو ډلو د افغانستان د خاورې بشپړه او له تبیز پرته پاکول دي محمد صادق دا هم ویلي چې یوازې هغه افغانستان چې د ترهګرو پټنځای نه وي د ګاونډیو هیوادونو او سیمه ایزو هیوادونو باور او له دې هیواد سره معنا لرونکی تعامل بچل کړي او په پایله کې د دې هیواد د لوی اقتصادي او ترانزیتي ظرفیت په درکولو سره مرسته وکړي د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق وروستیو څرګندونو ته کوم خبرګون نه دی خودلای. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او شتون ادارت کړي او ویلي دي چې هیڅ چا یا ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د سرحدي نښتو وروسته څه باندې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ خبرې اترې وسوې، تر څو ستونزې او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو په اړه د پاکستان تورونه حل کړي. خو دواړه خواوې کومې پایلې ته ونه رسېدې او طالبانو دا تورونه رد کړل. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ترینګلو اړیکو ته په اشاره وایي چې پاکستان له څو مودې راهیسې په نړیوالو غونډو کې د طالبانو په اړه ادعاوې کوي او ممکن دا چې د طالبانو حکومت نه غوښتل په دې غونډه کې له پاکستان سره مخ شي، برخه یې پکې وانخیسته. له دې جلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل:
روابط افغانستان او پاکستان پورتنی شاستان.
د افغانستان او پاکستان اړیکې ترینګلې دي او دواړه هیوادونو حکومتونه کناړې وړه کانفرنسونه کوي او که دوه اړخیزو ناستو کې یو بل ته تورونه لګوي، او دا په دې معنی ده چې لا هم د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو پر وړاندې یو ترینګلې سفر شته.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان اسماعیل بقایی په دې غونډو کې وویل چې ایران د افغانستان یعنی طالبانو حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه او په دې باور و چې د دې استازو شتون کولای سول سیمه ییزو مسلو کې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ادغام پروسه ګړندۍ کړي. طالبانو په دې غونډه کې ګډون ونه کړ او ایران د دوی پرېکړې ته درناوی لري او دا موضوع به دوه اړخیزې اړیکې اغېزمنې نه کړي. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو په غونډه کې ټینګار کړی چې سیمه د افغانستان په اړه د همکارۍ لپاره تر بل هر وخت ډیر همغږي او دوامداره چوکاټ ته اړتیا لري، یو داسې چوکاټ چې د هغه په وینا په همغږۍ ګډو ګټو او ګډ امنیت تمرکز وکړي او له مقطعي سیالیو لرې سي. په افغانستان کې د ایران سفارت په خپل ایکس پانل لیکلي چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځنګړو استازو په غونډه کې ګډون کوونکو پلاوو افغانستان سره د همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړ، تر څو د اقتصاد پراختیا او د دې هیواد د خلکو د ژوند ښه کولو او د افغانستان او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د ترهګرو ډلو د هر ډول فعالیتونو ګواښونه له منځه یوسي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځنګړو استازو غونډه د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14 په تهران کې د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې د افغانستان د چارو د ځنګړو استازو په ګډون د ایران د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب ترسره سوه چې موخه یې د ګډو ننګونو او ناورینونو د مدیریت لپاره د یوې منسجمې او دوامداره سیمه ییزې تګلارې د رامنځته کولو په اړه بحث کول و. د روسیې، چین او نورو هیوادونو د استازو رسمي او مستقیم څرګندونې چې د تهران په غونډه کې ګډون کړی و تر اوسه نه دي خبرې سوي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د تهران په غونډه کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې ګواکې ترهګرو ته ځای ورکړی دی. د طالبانو حکومت که څه هم د صادق خان پر دغو تازه څرګندونو تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې د پاکستاني چارواکو ورته ادعاوې په کلکه رد کړې او ویلي دي چې پاکستان باید د خپل هیواد د امنیت حل په افغانستان کې نه بلکې دننه په پاکستان کې ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې د همدې تورونو په لوبه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هم کړکېچنې شوې دي. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ ټولې لارې د سوداګرۍ عوامو خلکو پر مخ تړل شوې، خو دغه لارې بیا یوازې اخراجېدونکو کډوالو ته خلاصې دي. په همدې لړ کې د پاکستان د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په وروستۍ یو څو ورځو کې په دې صوبه کې د دوی د نیولو او ډیپورټولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کواري نه کړي نو ډیپورټ کمپونه ته انتقالوي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغه تمیشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. تفصیل لایکرام لایکرام اورو.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کوری نه کړي نو د ډیپورټ کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې افغان دکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 آزادی راډیو ته وویل:
په هر ځای کې یارځه په ځو چک پوسونه دي، په چک پوسونو کې افغانان کوجول کیږي او د پیسو ډیماند ته کیږي، دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره راکړه پر